سره لاس او گریوان دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د یو شمېر نورو هنري او فرهنګي مسایلو سربېره د لیک د تاریخ ارزښت او د لیکنې د هنر په اړه راپور برابر کړي.
قرآن شریف کې د خپل ختم کوفي خط دی، مثلا نستعلیق دی، شکست دی، نسخ دی. نسخ چې لکه قرآن شریف کې استعمالي ډېر غټ دی، ډېر نسی.
په هنر جاج کې ل څېړنوال سید نظیم سیدی سره په شعر او هنر کې د انفرادیت جاج اخلو.
یو مسله چې کله مونږ وایو د انفرادیت مسله، کله کاغه بل باندې چې مونږ پښتو کې په خوا ورته خودي ویل اغه ته راوړی بیا دانی خونی غد فلسفي سره وتر.
په ځر پانه کې به لنډه کیسه سوال واوري.
د ښار د کونی دروازې خواته په وړو کې چمندي کې د صبر ونی ترڅنګ دی وی خزي په زنګون
او په ورېښمین خیال کې به د کرن خان نظم واوري.
نن دا د بل کال د ژوند تیر شو نوې کال راغې. نن دا د بل کال د ژوند تیر شو نوې کال راغې. هم جڑا راغلا او هم پزړه کې مدا خیال راغې. ستانه می سوال کو چې ستاد لوري سوال را.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
موږ هر ورځ لیکو، لیکلولو او د لیک پر لیکنی نورو ته ټینګار کوو. دا ځکه چې لیک د علم د انتقال یو ښه او غوره وسیله ده، او هر هغه څوک چې لیکل وکړي او د لیک لوست وکړي نو موږ یې باسواده بولو. زموږ د ټولنې ټولې علمي او رسمي چارې د لیک پورې مستقیم اړیکه لري، او که چیرې لیک ونه وسي نو ښایي انساني ژوند له ګڼو ستونزو او کړاوونو سره مخ شي. خنو چې داسې ده، د لیک تاریخ تر کومه رسي؟ ارزښت یې څه دی او د لیک ډولونه کوم دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننی تفصیلي راپور کې ځوابوي.
درنه اوردونکو، د لیک د پیدایښت تاریخ د انسان د پیدایښت له تاریخ سره ذاتی تړاو او پیوند لري چې د ټولنې د پرمختګ او ترقی سره یې په موازي ډول پرمختګ او تکامل کړی دی، او تر دې شکل را رسیدلې چې نن زموږ او ستاسو په لاس کې قرار لري. د لیک پیدایښت اسلامي پوهان د آدم علیه السلام د پیدایښت پورې تړي، او وایي کله چې آدم علیه السلام زمکې ته راغی نو لیک یې پیل کړ، او له دې وروسته ادریس علیه السلام د قلم په وسیله په خپلو ګوتو لیک کړی دی. د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د لیک په اړه یو شمېر پوهان افسانوي نظریات لري، او وایي چې کله د پیشدادیانو په مقابله کې دیوان ماته وخړه نو د ماتې په صورت کې هغه ته لیک وروخود. نوموړی د لیک د تاریخ په اړه وایي:
د شواهد په لحاظ که څه هم د بشر تاریخ په زرګونو زرګونو مثالونو ته رسېږي، مګر د لیک تاریخ ډېر راوروسته دی چې دوی تقریبا شاوخوا 5000 او په دې شاوخوا کې د لیک تاریخ خودل شوی دی. خو په ځینو هغه کې ماخذونو کې داسې وایي چې د 10000 او 15000 په شاوخوا کې د لیک تاریخ ثبت شوی دی.
د ډاکټر زرغونی په خبره چې لیک د تاریخ په اوږدو کې ځانګړې مرحلې طی کړې دي، او له همدغه امله بیلابیل ډولونه رامنځته شوي دي.
او دغه لیک چې منګه اوس لرو یا اوس رواج دي، دا لیکونه په دې شکل نه وو لکه دا اوس چې رواج لري. دا لیکونه په اول سر کې د بشر اختراع شوي وه، دوی اشاروي افهام او تفهیم درلودو. بیا د دې اشارو نه د دې لپاره چې دوی یو سند یا څه شی
ولری دوی تصویری لیکونه جور کرد. تصویری سمانه پدی مانا چه ده شایانو تصویرو نبکر، مثلا ده مرغانو یا ده ونو یا ده انسانانو اما شکلو نبی رسمه ول. اگر رسمون او رو رو بیا دوی پدی نخو بنده بدل شو، چه ده چون اگر خو مشکل و چه ده هر شی ده پارا دوی تصویری یا رسم او که بیا اگر رو رو پا تاریخ با اگدو که دا تصویرونه اغه شو پنخو باندې بدل شو چې بیا بلاخره د میخي خط دغه مسرغه لیکونه چې رامنځته شو چې یو سومری لیک رامنځته راغی، بیا ورپسې مصری لیک رامنځته شو، بیا چینایی لیک رامنځته شو، او د هغې نه وروسته بیا فینیقیانو لیک رامنځته شو چې دا لیکونه ورو ورو هغه خپل اشکال را بدلولو، بالاخره یونانی لیک دود یا لیک رامنځته شو.
نوموړی وایي چې لیک پوهانو د نړۍ لیکنیز پرمختیایي بهیر په څلورو پړاوونو کې څېړلی دی، چې عبارت دی له جمله ایز لیک، کلمه ایز لیک، څپیز لیک او آوازي لیک څخه. اغلی زیور زیاتوي چې لیک د خپل ځانګړي ارزښت له مخې په ټوله نړۍ کې واکمن توک دی، او که چیرې لیک ونه وسي ښایي ژبه د مرګ لږ وخت سره مخ شي.
څنګه چې موږ ګورو زموږ په ټولنه کې یا په ټولنیز ژوند کې ژبه یو مهم توکی دی، او هغه د افهام و تفهیم توکی دی، او غیر د افهام و تفهیم نه نور مسایل هم په دې پورې اړه لري. خو ژبه یو ژبه تیریدون که دا مثلا وینا دا خبری کی آقا بلاخره دمان زدی، مگر لیک دست یو شایده چه آقا پاتی کی گی پا آثار پاتی کی گی، او دلیک باستا ام داقا لیک ده چه دننه طول ده علوم و پرمختهی بهیر مثلا دیو زینا بلزه تا انتقالی گی، او دلیک باستا کولیش چه علم دوی خبرایی.
در زرگونی په خبره په نړۍ کې د لیک ډولونه زیات دي، خو هر لیک په داخلي جوړښت هم ځانګړي سبکونه لري چې دا چاره تر ډیره په خطاطانو پورې اړوندېږي. خطاط شګوفه الکوزیچ د لیک په برخه کې زده کړې کوي، وایي چې لیک ځانګړي سبکونه لري.
ور کوم خط دی چې په هر سیمستر کې تقسیمېږي، مثلا اول سیمستر کې نستعلیق یا شکست خط وای، دوم سیمستر کې نسخ خط وای چې په خپل قرآن شریف کې دی، خپل ختم کوفي خط دی، مثلا نستعلیق دی، شکست دی، نسخ دی. نسخ چې لکه قرآن شریف کې استعمالي ډیر غټ دی، ځای ډیر نسی، او دا وزیري سترګو د دې د پاره شو دی چې مثلا غټ لیکل شوی دی او وزیري دی سترګې نه ځای پکېږي. دا نور خطونه نستعلیق او شکست دا به فاصله کم نسی، او ډیر سره جنجال باندې مثلا ډیر سره په ډیزاین او ډیکور ډیر مشکل لی، تر څو چې هغه نفر د نستعلیق یا نسخ خط نه ویلی هغه امکان نه ست چې هغه خط وي، او نسخ چې بیا دی هر څوک ویلی سی واضح دی.
د نوموړي په خبره د لیک سبکونه د عربي ژبې په لیک دود کې کارول کیږي. نوموړي د لیک د تاریخ په اړه وایي چې د واهر اتاک په خپل د لیک د موجودیت گواهی ورکوي.
چې اول چې خط رالی پر د اډوکو باندې چې خط لیکل شوی او اول سر هغه مثلا د خپل رما یا د پسونو د شان چې حسابوله هغه پر د اډوکو باندې به داسې خط کوي چې یعنی دونه اصل لرم یا دونه حیوانات را سره دي، دا الته محاسبه کول. بیا د عمرور د زمان خط پیدا سو چې اولین خط پر د ډبره باندې لیکل شوی، بعد هغه اډوکو اولین خط پر ډبره باندې لیکل شوی. د دغه څنګه وګورو اصلا د وحی چراله او د قران شریف او د مثلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټول قران شریف چې سره یو ځای کې او ناشته سو تهداب د دې خط موږ ټول مسلمانان ته په دې خاطر ارزښ هم لري، او راته کومه کوم کړي که خط نه وای وس د هدایت چې د قران شریف څخه راغلي نسوي مکول چې دغه مشتره ورسیږي. دغه یو غټ کمال د خط دغه چې اثر ژوندۍ ساتي، مثلا حافظ بابا یا رحمان بابا د ټول خپل د خط په لحاظ باندې یا د شعر په لحاظ باندې چې دې اثر پاتې دي نن ورځ پرې پزرونه کې ژوند دي. ما خپل خط د دې خاطر چې نسخ دی واضح دي، او په مکتب کې چې هر کم مثلا نظری به یا هر ژورنال دار موضوع چې بو د مالیکل چې واضح سی او پرنټاول به ټول شاګردان ته ورکول. بیا د شایسته لحاظ تمرین غواړي د مشق خط، ما تقریبا یو کال تمرین وکي ظرف دی یو کال کې شایسته خپل تمرین دی. لحاظ
دی اغلی الکوزی په خبره چې لیک په دوو مفاهیمو خاص او عام سره بیلیدلی شي، او دا نظریه تر ډیره د یونانی لیک پوهانو د نظریه پر بنسټ رامنځته شوې ده. قمر الدین چشتی چې خطاطی کوي نوموړی د لیک په ارزښت او په افغاني فرهنګ کې پر موجودیت خبرې کوي.
څلوېښت کاله کېږي چې په خط کې اخته یم، خطاط سړی یم، خط او خطاطۍ زموږ د فرهنګ یوه څیره ده. موږ کولای شو چې د خط په واسطه خپل مرام او مقصد خپل شخص ته انتقالوو. په همدې لحاظ خط زموږ په فرهنګ کې یوه اساسي رول لري. خط خود څو رقمه دي، تقریبا شپږ نوه خط معمول و، لکه محقق، رقا، نسخه، تعلیق او نور. او روز در عجم چه مونگ عجم یو کوشش بکل چه در شپگ نو خط که چه مخ که ایجاد چه بو لکه نسخه و تعلیق افغانان کولشو بس یا بلا خط اخترا کل چه نستعلیق نومیدن. زمون پا طولنه که اوز نستعلیق او شکسته معمول دی او کولای شو په نسخ هم باندی خط ولی کو، چه قرآن کریم در نسخ په خط که تلیکل شویدی، چه در لوستل و پا وقت که آسان طریقه ده. پا همدی لحاظ خط نسخه که در قرآنی خط هم نومیده.
در زیادوی چه پختو جبه در لیک دود سب کنه لره بی جبه سخه رغلی دی. د لیکنې په برخه کې هر کس کوشش کوي چې ښه لیک ولري، مګر د ځینو کسانو لیکونه بیا دومره خراب وي چې لوستل سخت وي. ډاکټر متوفی نوسی بیا وایي چې د اکثره ډاکټرانو لیکونه خراب وي، دا چې ولې هغه به خپل ځواب کړي، او هم براته وایي چې د ښه لیک درلودل لاملونه څه دي.
د ډاکټرانو خط په عمومي صورت سره د ډېری ډاکټرانو خط د لوستلو وړ نه وي، دا معموله ده. زه خو لاملونه دا ګڼم چې د ډاکټر صاحبان چې کله په فاکولته کې درسونه وایي، مثلا زموږ په دوره کې موږ به ډېر نوټونه لیکل، او دا نوټونه به ډېر چټک لیکل، نو په چټکه لیکنه کې خط سم نه راځي. او بل دا چې ډاکټر صاحبان کتنځایونو کې پروختونونو کې زیات لیکونو سره سره کار لري، لیکي مثلا دوسیه لیکه، مثلا نسخه لیکه، او سره نه لري، بس کوشش کوي چې هر څه مخفف ولیکي او زړی ولیکي، بس هر رقم چې ولیکي مغسې زړی مغسې لیکي. زما په نظر یو خدا ده چې دغه لیکل هم په دماغ یا په مغز کې یو مرکز لري. ډېر داسې کسان چې ډېر ښکلي لیکونه لیکي، یعنی لیکنې داسې لکه ته به وایې چې ماشینی لیکل شوي، او ځینې کسان استعداد زیات لري خو لیکنې ډېرې ګډې لکه ډاکټرانو. خدا هم د دماغ هغه برخه پورې اړه لري چې هغه د لیک مربوط ده، یعنی د چا د لیک برخه چې په دماغ کې ډیره پیوړی او ډیر وده کړي، هغه کسانو لیکونه ډیر خي. او دا له ماشومتوب نه په ماشوم باندې چې کار وشي، مثلا د خطاطی هنر تعقیب کی کار سره وشي، د لیک برخه په دماغ کې وده کوي او نمو کوي او لیکي خرځي.
ډاکټر یونسی خپل شخصي تجربه ته په اشاره سره وایي،
خپل زما خط بدون نده. خو بیا هم کله چې زما سلوم د غیر نه را پدی خو زه اوس فکر کوم چې لیک به پکې بدلون راغلی، ما به مخففات شروع کړی، خو ما خط همیشه لوستل کیږي. زه داسې ډیر کسان پیژنم، مثلا زه په خپل کتنځی کې چې کله د نور ډاکټر باندې نسخې راوړي، زه چې ګورم هیڅ په اکثرو درملو زه نه پیږم. مثلا دی چې زه درمل سره آشنا یم، مسلکی کسم یم، خو زه په درمل نه پیږم. بیا له ناروغ نه د دوی درمل راغواړم چې کوم درمل یې درکړي، چې درمل له مخې وپوهېږم چې دا کوم درمل دي. په خطونو اکثره زه نه پیږم. خسته لیک هغه دا چې ټول حروف ټیکی نقاط دي هغه په مراد سي او د لستلو وړي. بیا لیکنه هم ځانته خپل ځانګړنې لري، لیک دودونه توپیر لري سره. مثلا ځینې خاص خاتونه لیکونه د سي چې شکست لیکونه، ځینې د سي چې چاپی لیکنی لکه د ټایپ غونې چې ټایپی.
د پښتنو شاعرانو او هنرمندانو په حلقو کې اکثره وخت د انفرادیت او منفردوالي بحث کیږي. دا چې انفرادیت څه ډول رامنځته کیږي او په هنري برخه کې انفرادیت یعنی څه، دا او د تورته پښتنې مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ د پښتو ټولنې له مشر څېړنوال سید نظیم سیدی سره شریکی کړي.
هنر جاج
پختنه دا چې موږ تاسو خو شاعري یا هنر په عموم کې دا چې تصویر خو بیرا بیر خواوي تصویر یو نوی بحث چې اوس په ادبیاتو کې دغه د یوشتمې پیړۍ په وایلو کې دا راپیدا شوی دی، هغه د انفرادیت بحث دی چې په هنر کې د انفرادیت څېړنه ده. که چېرته زموږ اورېدونکو ته دا تشریح، اصلا انفرادیت څه شی دی؟
یو بحث د انفرادیت او سب رامنځته کیږي. یو مغالطه و نشي ډېر ځله داسې فکر کیږي چې انفرادیت دا سب دی په ټوله معنا یې جلا کولی هم نشو چې ووایو، ځکه موږ په دې پوهیږو چې ادبیات او فلسفه، ادبیات او هنر، ادبیات او ټولنپوهنه، ادبیات او روانپوهنه چې زه لا تر اوسه په دې نظر نه یم چې دا د ارواپوهنه وي، دا یو په بل کې اغېګل شوي مسایل دي. ډېر ځله ادبپوهان وایي چې کله کله ادبیات د یو کور یا د پوخ بڼه غوره کوي، ځان ته د مظروف بڼه غوره کوي چې ته په هر ډول ضعف کې ورا چې ځان جوړولی شي. عینې مسله دلته هم ده. یو مسله چې کله موږ وایو دا د انفرادیت مسله، کله کله که هغه بله بڼه یې چې موږ پښتو کې پخوا ورته خودي ویل هغې ته یې راواړی، بیا دا نه خونی هغه د فلسفې سره وتړل شي، په دې کې هېڅ شک نشته. د خودي بحث چې راځي دلته یو ځانګړنه دا ده چې دا خودي په فلسفه کې ډېر تړل شوی دی، او ته چې هره مسله څېړې د فلسفې د زاویې نه به یې څېړې، خو په انفرادیت کې چې دی دا بیا هغه بحث نه دی. یعنی تقریبا بدیله معنا یې دا خو بحث هغه نه دی چې ته د فلسفې ته پکې ډېر ننوځې. په دې کې البته فلسفه شته خو د ادبیاتو فلسفه ده.
دلته زه پوښتنه کوم، یعنی که موږ انفرادیت څېړو، یعنې د کوم کوم مسایلو نه یې باید وڅېړو چې دا انفرادیت ښه تشریح شي؟
لکه مخکې ما ویل، که چېرته ته د خدای په معنا یې راخلې، هلته د فلسفې بحث ورسره ونغښتل،
یعنې فلسفي افکار باید مطالعه
ونغښتل شو. که کله یې د خپل انفرادیت یا د زه ساده یې زه وایم یا د ایګو د دې اړخ یې څېړې، بیا لاره هماغه ده خو محتوا یا منځپانګه چې ده دا بدله شوه. بدله په دې معنی شوه چې په زه کې انسان ځان درپېژني، په زه کې انسان هنر درپېژني، خو د خپل اړخ یې درپېژني، د خپل داخلي یا د خپل وجود د فلسفې د اړخ یې درپېژني. دغه فلسفه به ډېره په ادبیاتو متکي وي، نه به په فلسفې باندې، نه به په روانپوهنه باندې. البته مخکې ما ویل چې اړیکې شته، په ټوله معنا موږ دا پرې کولی نه شو، اړیکې شته، خو دا اړیکې چې دي دا به داسې پالل کېږي چې د هنر توم نه به په کې تر فلسفې زیاته وي. بیا راځو په دې کې چې مثلا کله ته په خدای باندې بحث کې، ستا په خودي کې کوم شیان دي چې تا ته دا خودي دربخلې ده؟ زما یو برداشت داده چې دغه خودی ډیر ځله چې کله د ټولنې سیاسي کړۍ را تنګ شي، او تا ته د هنر، تا ته د ادب خپلواکي در نه کړل شي، او ته خپله خبره په ساده توګه ونه کړی شي. لکه زه ساده وایم چې دلته یو دوره تیره شوې د کمونیزم په نامه، دا یې راسته دی او دا یې چپه دی، یا راسته او چپي افکارو، په دې کې ډیر ځله خبره نه کېدل، تا خپل خبره سپینه نشو کولی. یا طالبانیزم نظام ته چې راشي هلته هم دغسې مسله وه. ولې موږ مثلا د په دری کې پسا طالباني چې ورته وایي، د دې نه وروسته موږ دا د انفرادیت مسله لکه څنګه چې په اوج کې روانه او بیرته سسته ګورو. هلته یو علت دا ده چې ته خبره کوې، طالب تنیخ پنیغ خبره نشی کولای، ځکه هلته د دورې نه ډارېږي، هلته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه ډارېږي، هلته نورې قصې دي. تا هم دغه خبره په هنر کې دومره راونغاړې چې دا په ټوله معنا یو یو صنف یا سمفونی تشکیلوي. دا سمفونی چې تشکیلېږي، که چیرته دا ته د سب په ځانګړنو کې ورواچې، موږ بله خوا ځو. د سب په ځانګړنو کې یو بحث دا دی چې ته به چوکاټونو ته ژمن پاتې کېږي، ته به افکارو ته ژمن پاتې کېږي، یعنی د مکتب خواته، ځکه د سب پیلامه چې ده یا د سب په لاره تک چې ده، دا د مکتب پیلامه ده. ته چې کله مکتب ته ننوځې، ته باید د سب نه را شروع شي، او په دې کې شک نشته چې سب په ټوله معنا خپلواکي نه لري. کله چې سبکی بغاوتونه موږ ګورو، یو چا سبکی بغاوت کړي، هغه ځان ته یو نوې لاره پیدا کړي.
سبک خو موږ چوکاټ ته محتوا ته ژمن شو، انفرادیت او سبک ترمنځ اړیکه یا هغه د بیلخت ټکی
خیر وسی. اوس د سبک لکه مخکې ما په دې مثال ورکړ چې تاسو ګورئ دولت وانه، یا تاسو ګورئ مرزا خان انصاری، کله چې دای درته وایي، کله چې دای درته غږیږي، کله چې دای خپل خبره درته کوي، ته بیل درته معلومیږي چې دای ډیر هنرمند انسان دی، دای ډیر شیان تا ته ویلی شي. خو کله چې د ده ژوند ته لولي، دای د یو سبکی چوکاټ پورې تړلی، دای په یو مکتب پورې تړلی چې هغه روحاني مکتب دی، هنر د دغه مسایلو قرباني کیږي. په انفرادیت کې دا مسله نه ده. په انفرادیت کې ته دغسې چوکاټونو ته ډېر ژمن نه یې، لکه د یو فکر چوکاټ ته ډېر ژمن نه یې. د فکر چوکاټ نه مې هدف څه شی دی؟ روښان تاته وایي چې ته به دا اوه مقامونه هم تعقیبوې، او ته به د وحدت الوجود یا د وحدت الجهود لاره هم تعقیبوې. کله چې دا دوه شیان تا ته درکړل شو، ته پرته له شکه یو فرمایشي سر مقاله لیکوال. فرمایشي سر مقاله لیکوال په دې معنا چې اداره تا ته وایي چې نن په دغه موضوع دومره کلمې ما ته په دغه شکل ولیکه. ستا فکر منحصر شو، ستا فکر وتړل شو، ستا فکر غزونه ونه کړي. یا مثلا ژورنالیست ناستې تا نه پوښتنې کوي، ګوشکي ورته غوږ کیږي، دی خپل فکر تا سره نشي شریکولی، دی د ماشین حیثیت لري. خو که تا ته کله کرښې ایستل کیږي چې دغې کرښې پورې تلی شي، الفاظ دې ستا وي، خوله دې ستا وي، فکر دې ستا وي، ته په دې کې خپلې ځانګړنې رابرسیره کولی شي. هغه پټ هنر چې په تا کې دی دا راپورته کیږي، رابرسیره کیږي. په انفرادیت کې له نیکه مرغه هم دغسې بحث
دی. هر شاعر منفرد شاعر کیدای شي که نه؟
ولې نشي کیدای؟ دا د هر شاعر ځانګړنه ده، دا د هر شاعر حق دی، او همدغه علت دی چې دی چې خپله اغه خپل خودی ځان کې راسپړي، د ځان پورې تړلې وي، د ځان تړخ د ټولنې د خیر د خیرازه لامل وګڼي، د دې شرط نشته چې دا هم ځان پاتې کیږي او هم د ځان راوځي.
د انفرادیت د توم نه هغه پیاوړی کیدو لپاره یعنی ماحول تاثیر کوي، سیاسي واقعي دا تاثیرات شته.
لکه مخکې ما ویل، ګوره د انفرادیت وده چې دا د پراخو ټولنې په پرتله په تړلو ټولنو کې پراخه ده، ځکه تړلې ټولنې تا په زړه کې غوټې پیدا کوي، او دا غوټې ته په ښکاره الفاظو نشي کولی، ته مجبوره یې چې دغې غوټو پرانیستو دپاره ځان ته سمبولونه وضع کړي. دغه سمبولونه کله کله داسې وي چې دا انفرادیت یې په همدې ځای کې دی چې دا سمبولونه منحصر په فرد پورې وي، منحصر په تا پورې وي. که دا دې منحصر د فردیت نه دې ویسته پراخه دې کړ، په دې کې شک نشته چې بیا تا سمبولونه غوټه دې پرانیسته.
ستاسې د خبرو هدف دا دی چې هنر کې څومره مبهم وي، څومره چې له استعاراتو د تشبیهاتو دي کې څومره ډک وي، نو هغه ته انفرادیت زیات دی.
دقیقا راځئ چې په همدې باندې عملي خبره وکړو. شیدا ولې اوچت سړی دی؟ خوشحال بابا ولې غټ سړی دی؟ ولې امپسند خلک چې دي هغوی رحمان ډېر خوښوي د خوشحال په پرتله؟ ولې دا اوسني عصر کې شعر تر شعره ډېر خوښیږي؟ ته فکر نه کوي چې کله موږ د خوشحال بحث کوو، د خوشحال په وخت کې به د نن په څېر په لسګونو په سلګونو شاعران؟ ته فکر نه کوي چې مثلا کله روحاني نهضت ته راځو، یا د هغې نه راروس ته راځو، یا د امیر کروړ نه خبره شروع کوو، یا په اوس زمانه کې موږ په کاروان او په درویش دوراني او په ځینو نورو غږیږو، آیا په اوس وخت کې موږ شاعران لک لرو؟ دغه ټول زیات دي. علت څه شی دی که کله ته د ټولنې ژبه خپله کړې، د ټولنې دپاره راټیټ شوې، ته مقطعی شاعر پاتې شو، لنډمهالې پاتې شو. اجمل خټک بابا چې کله بحث کوي او دای ټول د چغو مسله یادوي، د ده یو ډېره جالبه خاطره ده. دی وایي زه چې کله افغانستان ته راغلم، په اریانا هوټل کې اوسېدم، ارواښاد الفت صاحب راغی، ما ته کېناستو، خبرې مې سره کولې. ویل ما ته یې ویل چې زه سپوږمۍ ته رالی اوس به دروند شي. نو زه خوشحاله شوم، خو زه د دې خبرې په معنا نه پوهېدم. شل کاله وروسته زه د الفت استاد په خبره پوه شوم چې ده ما ته څه ده. د ده انفرادیت په کوم ځای کې دی؟ الفت راته ویل سپوږمۍ ته رالی دروند شي، زه پرې نه پوهېږم. اوس پوه شومه چې انسان کله سپوږمۍ ته ځي وزن د لاسه ورکوي. دی وایي زه اوس په دې خبره پوه شوم، خو دا خبره که تا ته کوي چې زه په افغانستان کې سپک شوم، ته ورپسې بدې ردې وایي، ستا لارویان یې ورپسې بدې ردې وایي، ستا د ادب پلویان ورپسې بد وایي. دی مجبور دی همدغه خبره په خپل هنر کې داسې تا ته وکړي چې ته ترې خوند هم واخلې، او ته د همدغې مفهوم د راسپړلو لپاره ځان هم ستړی کړې. خو د دې نه ګوره قطعا معنا دا نه ده چې ادب د ادب لپاره دی، ادب د ټولنې لپاره دی. خو کومه ټولنه؟ دغه ټولنې ته خو هم پکار دی چې لږ ځان ده وشي.
جمال کریمی د پښتو ژبې د ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه زلمی شاعر دی چې پښتانه نه یوازې له شعر سره آشنا دي، بلکې د هغه د خواږه غږ ترنم ډیر اوري. هغه وایي چې ترنم یې په خټه کې اخیل شوی او تل به ژوندی ساتي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو. ډیر مننه کرمی صاحب چې خپل قیمتي وخت راکړ. پښتنه دا کوم امدا اوس کزمونږه اوریدونکي ستاغه غوري خامخاو پښتنه ورسره چې کرمی صاحب څوک دی؟
نړۍ مننه استاد محترم، خوشاله اوسېږي تاسو ته د خبرونې ټولو مینهوالو ته سلام. نوم مې بخت جمال کریمی او اصلا د لغمان اوسېدونکی یم او تولد او زده کړې او هر څه مې هملته کړې دي. په ژورنالیزم کې لیسانس لرم او د دې تر څنګ اوس له یو خصوصي راډیو ټلویزیون سره کار کوم.
کریمی صاحب، ستا تر نومونه خو ډېرو ملګرو دوستانو به اورېدلي وي، څه وخت و ولې دې ترنوم ته مخه کړه؟
کله کله ځینې شیونه استاذه داسې د ذوقي مسایل چې د سړي په هغه فطرت کې اخکل شوي، ترنوم فکر کوم زما د فطرت یوه برخه وه او بالاخره د وخت په تیریدو سره یې رشد وکړه، نمو یې وکوله، تر دې راورسېده چې غږ یې ما سره یوازې پاتې نه شو بلکې تر ډېرو پورې ورسېده. ترنوم سره مې د دې علاوه ډېره زیاته مینه وه. کله به مې چې سندرې اورېدلې هڅه به مې همدا وه چې زه یې تر هغو ښه ووایم، حتی که مشران سندرغاړي هم وه نو هڅه به مې همدا کوله.
تا دا خبره وکړه چې ځینې وخت کې ځینې شیان د انسان په هغه فطرت کې اخکل شوي. دلته دا د ارسطو خبره را یادېږي چې هغه وایي چې انسان په طبیعي لحاظ د آهنګ یا د ترنم خوښوونکی دی، موزون کلام خوښوي. زینی کسان به تاسو غوندي وی چې موزون الفاظ له خلی رو باسي. خو په داسې ټولنه کې چې دلته ډیره دودیزه ټولنه ده، ډیره عرف پال ټولنه ده، په دغه شان ټولنه کې دی ځوان له خلی ترنم ویل، آیا ول مشکلات درته په کور کلی کورنۍ کې نو
شته؟ کله چې موږ له هغه خپل بد فکر کوو، ایمه دا یو ډول بد فکر یو بد فرهنګ دی چې موږ تر افات دي تیرې دل آسان نه ای. مشکلات وی اما بدلون پدې نه کېږي چې موږ د زړو افکارو تکینو یا د هغه په ځان باندې حتمی ومنو، بلکې رسک اخستو ته پکې اړتیا وي. ما دا رسک اخسته او کله کله به یو نیم کس دا خبره کوله، فکر کوم هغه وخت چې موږ ترنوم را پیل ک تقریبا دیار له سلو راتیا کلونو چې موږ رسنۍ سره دا خپل ترنومونه شریک کړل، ډیر دغه په شمیر ملګری وو. په دې اوس کې کوم ګور ډیر زیات شوی دی. فکر کوم اوس به هغه مر بد نه ښکاریږي خلکو ته، لکه هغه وخت چې ښکارېدله. نو زموږ هڅه هم دا وه چې دغه فکر که موجود ده خلک په دې باندې قائل کو چې ګنې دا کوم نقص نه دی بلکې دا یو انساني وړتیا ده چې خدای یو چاته ورکړې ده او باید له هغې نه استفاده وشي. او زه ډیر خوشحاله یم چې له دې لارې نه زه د یو څو کسانو په شونډو باندې څو شېبې لپاره مسکا راولم.
کریمی صاحب، انسان خو طبیعي لحاظ سي ده چې ځان خوښي خو دی ځینې شیان ځان ته خوښي. کار څومره موږ وایو چې نه موږ هغه د ځان خوښۍ له دایرې راوځو، مو بیا هم هغه دایره کې په یو نه یو ډول موږ نه ختیو. کله ناکله داسې کېږي چې د یو چا ترنوم ته واوري او زړه کې د یو رخ راشي چې کاش دا ما ویلې. داسې کله شوي؟
ډېر زیات کېږي، ځکه دا د ټولو انسانانو وړتیاوې سره یو ډول نه وي، ټولې سره یو رقم نه وي، تبن توپیر سره لري. او چې توپیر لري ممکن هغه د ښکلا او رنګونو او د لاسته راوړنو رنګونو هم سره فرق لري، هغه سټیجونه هم سره فرق لري. ډېر کله داسې شوي دي.
راځم دې ته، د غږ سوري لکول د ډډې سوزمن کار دی. په عامه سره چې موږ چې غږ بخیږي، په دې کې څه کار کړی؟
نه، غږ داسې دی لکه هغه اس غوندې کنه.
بالکل،
اس کنټرول شي بیا کولای شو موږ په بګای مو تړو، بیا موږ کولای شو سورلی مور باندې وکړو، بیا چهار رقم وړ واغ سیلو بولش. اما په لومړی کې پرته لدی چې موږ په کار نه کړی، هغه یاغي استه، هغه کنټرول کیږي نه. دا هغه هم داسې دی ویل کې یاغي اس کولای شي مهارې کې ټول غونه په ذات کې خولي دي، اما مهار کول بیا
دی. خبرم دا
زما وړاندې مې ویل چې ټول سندرغاړي زما استادان دي، هیڅ امراته نه دی ویلي چې مثلا دا د سکه دا د سکه. اما دا مې اورېده چې هارون بچا څه کوي په غاک باندې، زم پم دې تګلاره باندې زم ورپسې چې د څه ویلي زم دغه څه وایم. خیال محمد استاد څه کوي، ځکه پایل کې ما هم دا دوه سندرغاړي ډیر زیات اورېدل او د غاګ نه مې خوند ساغه څه چې دوی ویلي هغه په اورېدو په کراتو اورېدو.
ما کله چې ساتره نومونه اورېدلې په دې کې الاپ ته ډیر خکې، ځکه ما خو د ډېرو نورو دوستانو ځوانانو ترنومونه اورېدلي، مګر اکثره چې الاپ کوي هلته بېسورکېږي. دا دې په چانه مسلکي ډول زده کړې کنه؟ بس په خپله
مسلکي مې له هیڅ هم زده کړه نه ده کړې، یوازې همدا وایم چې دا د الله برخه نه ده. دا د ارون بچا غږ کې ډېره زیاته وه، ډېره زیاته ده. هغه په غږ باندې داسې لوبې کوي کنه، اما کله چې بیرته هغه مرکزی کمپوز ته راګرځي، هغه آهنګ ته راګرځي، هیڅ توپیر پکې نه پیدا کیږي، بیرته سیده ورته راځي. دغه هغه زما استاد دی.
یو بل شی دغه مثلا ساری گاما دا شاندې په مسلکي ډول زده کړي باندې څه نه پیږي
نه پوهیږي
کله چې کوشش هم نه کړی
نه ځکه دا ډیر سخت دی او تر شا یې ډېرې کیسې پرتې دي.
بل موضوع کریمی صاحب، پرته له دې چې غږ پخیږي، د ساد اوږدېدو لپاره ځینې تمرینات کیږي. مثلا ما لوستی وو د ژوند په سندره کې، کتاب دی د پانسه بریشتین، ما لوستی وو چې هلته که تاسې غواړئ چې غږ پوخ کئ او یا دغه وکئ سا اوږده کئ، د هغې لپاره ځانګړي تمرینات دي. هغه تمرینات هم کوې که نه؟
نه،
ځانګړي پرهیزونه دي، پرهیز به کوې؟
پرهیز خو مې بیخي د څه نه ده کړی، خوراکونو په برخه کې کوم دا شی مې نه دي کړي تر اوسه پورې. او بله خبره دا چې تمرین یوازې همدا ده چې د خپل صحت لپاره وخت نا وخت که هر ورزش مخته راغی او زما په لاس برو ومې کوه. نور د دې لپاره چې زه ترنم کوم او د دې لپاره د زه تمرین وکم دا شی مې کلم نه دي کړي. اما دغه کمپوز کول دا دا خپل مری ته په کتو سره کیږي چې زما مری څومره گنجائش لري، څومره زور لري کنه، هغه ته په کتو به یو څه انتخاب کوي.
یعنی دوی مجبور دي چې د ټیټ آهنګ دغه وایي،
بیا هغه وخت نه د ساس وځي او نه دی پکې ترور کیږي، بلکې هغه دی په حاکم وي او ډیر ښه مخته ځي.
همدې څه غواړم یو خبره وکړم. مثلا موږ د هندي سندرغاړو کې په پښتو کې دا نشته، په پښتو کې به وي د استاد مثلا استاد احمد ګل استاد، دغه انجره دې ته جوړه ده چې په لوړ غږ باندې، یعنی په لوړ آهنګ باندې دغه وي ترنم کې سندره وي، د ځینو بیا ټیټ آهنګ ته جوړه ده. اوس هارون پاچا لوړ نشي تلای، که زی هلته کېدی شي دغه لمنځله شي، دوی نو در منځ محل او ټیټ محل ځي. استاد څنګه ده، لوړ محل ده که نه منځ محل او ټیټ محل؟
زه دواړه کولای شم. دواړه کولای شم.
کوم کې راحت؟
دواړو کې راحت یم، دواړو کې راته مشکل نه وي. د ارواښاد منور استاد یو کمپوز دی چې د خوشحال خان بابا یو شعر ویلی دی چې که زه نه وایشت به تاله را بلل څوک په پالنګ به دې دا هسې در ختل څوک، دا ډیر لوړ کمپوز دی. او څومره چې د ویونکي په ځان کې توان وي هغومره یې لوړولی شو. دا د دې کمپوز یوه خاصه ځانګړنه ده. هغه کله چې موږ سره وویل نو یو وخت داسې شو چې بیا مې ډېر په لوړ غږ وای، نو اته تر دې پورې چې ملګرو سره به مې ټوکه کوله مال چې کاش منور استاد ژوندی چې هغه مخکې مې یو ځل ویلی وای چې استاد څنګه دی.
نو اورېدونکي به اوس په تمه وي چې ستا یو ترنم واوري.
استاد زه د خپل پخواني غزل یو دوه بیتونه
ارشاد.
تپ سپوږمۍ سپوږمۍ پتا کې وینم یو دنیا بلې دنیا کې وینم، خپل ژوند مې سترګو ته نغوا درېږي، خپل ژوند مې سترګو ته نغوا درېږي، چې کاغذونه په هوا کې وینم یو دنیا بلې دنیا کې وینم.
واو واو، ډېره مننه، ډېره مننه،
ډېره زیاته مننه. سلام ترام کورو دا
زرپانی په نننۍ برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پانه د لند کیسې په شکل اورو. د زرپانی د دغه پانی لند کیسه سوال نومیږي.
زرپانه سوال. لمر به الله نه وو راختله، د ښار شپنې خاموشي او رو رو په ماتېدو وه. لحظه په لحظه په ښار کې د موټرونو شور زیاتېده. څومره چې شور زیاتېده په همغه اندازه د ښار بې باکه څېره هم ښکارېده. شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده. د ښار د کڼې دروازې خوا ته په وړوکي چمنګي کې د صبر ونې تر څنګ د یوې ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سر ایښی. ماشوم د خوب په یاغي څپو کې ورک دی. ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه وهلې، کله یې سترګې پټې او کله وغړیږي. هغه په خپل ماشوم د خپل ګرد کمیس لمن را خوره کړي. ناستې خزي جټکا وخوړه. ژر یې خپل خیلاس د خپل ماشوم په سر کې خور. یو خوا بل خوا یې ترو ترو وکتل. څو ځله یې خوله وازی وکړه. پاسې آسمان ته وکتل. خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تیرېدل. په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ. څو وړې وړې ټوټې یې ترې راوېستې. ټوټو ته یې یوه ښه شېبه وکتل. بیرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله. یوه اوږده سا یې واخیسته. له سا سره یو ځای یې له خولې د توبې پرله پسې کلمې راووتې. اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه. له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل. ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پریښتو سره خدای پاماني وکړي. له راجېږېدو سره سم یې له خولې د مور کلمه راووته. ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل. هغه یې راپورته کړ. د هغه سترګې یې ښکل کړې. هغه یې په خپلې غېږه کې واچاوه. د هغه سر یې په خپلو دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیوه. ماشوم په واړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه. ښځې په غریو نیولي انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې. د سړک د پاسه د مکتبیانو تګ راتګ هم یو څه زیات شوی و. د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مرغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې. هغه په خیال کې خپل یاسر ګوري چې شنې جامې یې په تندي، سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی، د کتابونو بکسه یې شاته اچولې او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی. هغه بلا د خیال په لالهانده موجونو کې غرقه وه چې د موټر د بریک ویرونکې آواز یې د خیال ټول مزي وشکول. ژر یې په خپلې غېږ کې یاسر ته وکتل. د هغه سترګې له خوبه ډکې وې، خو کله کله به یې خلاصې کړې. خو چې د هغه پښو ته یې پام شو، له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه. څو پرله پسې اوښکې د یاسر په وچ مخ پرېوتې. هغه د خپلې مور مخ ته وکتل. یوه ښه شېبه ځیر وو. بیا یې په وړه ژبه وویل: مورې، ما ته ډوډۍ. مینې بې د کوم ځوابه یاسر د خپلې سینې پورې ټینګ ونیوه. ښه سلګۍ یې وکړې. لزایا پورته شوه. یاسر یې په غېږ کې ونیوه او روانه شوه. په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده. د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو. مینه د مارکیټ لومړۍ دوکان ته ودرېده. وروسته له څو خبرو په ناامیدو قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه. څو دوکانه یې نور هم وکتل، خو له بېله دې چې معاف کړه خبره واوري بل څه یې وانه ورېدل. یاسر خپل دوه سترګې د دوکان مخې ته په رازوړندې د پاپړو په کڅوړه ګنډلې وې. څو ځلې یې د خپلې مور مخ د پاپړو کڅوړې ته ورواړاوه، خو له هغې سره بې د اوښکو تویولو نور هیڅ هم نه وو. د ورځې 9 بجې به وې. ټول مارکیټ یې له پښو وبیست، خو د هیڅ کوم ناترسه زړه پرې ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي. د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده. په ژړغوني غږ یې وویل: ماما، د خدای په نامه یو څه راکړئ. دکاندار خپل سر ټیټ کړی لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې. مینې بیا خپله خبره تکرار کړه. دکاندار ورته وکتل. په مهربانه انداز یې وویل: د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې له دې چې مینه ورته ځواب ورکړي، یا سر پرې ورمخکې شو: نه، نه مو دی څکلی. دکاندار جارو په ځمکه ګوزاره کړه او دننه دکان ته ننوت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راو خوټی دی. یا سر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دکاندار بیرته له دوکانه راووت. دا ځل یې نو په څیره کې هغه مهرباني نه وه. اوس یې څیره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو وکتل. په خپل مخ یې لاس راکش کړ او ویې ویل: راځه دننه دوکان ته راشه، زه به هم څه درکړم، خو ته به هم څه راکړې کنه.
کرن خان د پښتو ژبې له نوموتو هنرمندانو څخه دی. هغه د شعر په برخه کې هم خپل قلم آزمویلې او یو شمېر نظمونه هم لیکلي دي. د ورېښمین خیال په دې برخه کې له کرن خان څخه د هغه نظم اورو. ورېښمین
خیال. تنفس ډیر ټیک شوی. اوس ډیر ټیک شوی ما، اوس مې په هیڅ چا زړګې نه خوږیږي، اوس مې هیڅ چا نه مرور نه ما، اوس ډیر ټیک شوی ما. مخکې به ما جړل خفه به ما، په نه خبره چې غصه به ما، ما ته به پلار یادېدو مور یادېده، ما ته به پلار یادېدو مور یادېده، بس لوی واړه به مې د کور یادېده، ما ته به خویندو ویل خانه ته په ښار کې څه کې، ما به خاندل زه به مسکې شوم چې پیسې ګټم، ستاسو ودونو لغم کوم او لاس اوخته وهم. اوس خفه کېږم ځکه نه چې هر انسان په ځان دی، که زه په ځان شوم نو دا خو د ولس تاوان دی. لږ لږ ټیک شوی وم خو پته نشته، چا ظالمانو راله بیا د مینې لاس راکړ، کله به یې خپل کړم زه، کله به یې ښکل کړم زه، کله به یې کړم باچا او کله به یې غل کړم زه. بلا موده کېږي چې دغه پټ پټوڼی جوړ دی، خو زه ډېر ټیک شوی یم. مانا اکثر خلق تپوس کئی چی پچا مینی، مانا اکثر خلق تپوس کئی چی پچا مینی، زور تو خاندما زڑکی ویم چی یو خونه دے. بلها زوانے تیرے شوی، بلها ہستے تیرے شوی، زما د ژوند ورځې شپې سپ نیستے سپ تادے تیرے شوی. نن دا دے بل کال د ژوند تیر شو، نوې کال راغې، نن دا دے بل کال د ژوند تیر شو، نوې کال راغې، هم جڑا راغلا او هم پزړه کې مدا خیال راغې. ستانه می سوال کو چې ستا د لوري سوال را، آیا آیا ته اوس هم ځان له زړه خورې ویخش پې تیروې، آیا ته اوس هم ځان له زړه خورې ویخې شپې تېروې. بس دغه سوال مې جړی، ستا هر یو خیال مې جړی، او کال په کال مې جړی. یو دا بی دا دانه لرې ما، بلخوا یاران رانه پردی پردی دی، خویندې وروڼه ځان ځاني خوښوي، د وطن هر غریب خاني خوښوي. نو په داسې حال کې به زه څنګه خوشحالي کومه، دا خو لا شکر دی چې ژوند سره سیالي کومه. په ما مینه په ما ګرانه یې د خار جانانه، په ما مینه په ما ګرانه یې د خار جانانه، کلي ته نه ځې خو چې زینو ما ته هیڅ نه وایي. یو کار دې سم نشي، غم به دې کم نشي، کم به مې نم نشي، څه چې لیکم نشي، خو لنډه دا چې ډېر ټیک شوی یم. دا دې ورځ تېره شوه شپه تېره شوله، دا دې ورځ تېره شوه شپه تېره شوله، ا پخوانۍ سخته مې هېره شوله. بے وفا تنا بے پروا دکڑوا، چپ خندا شم پا جڑا دکڑوا. زما تیارا کوٹا زما خوخ دا، ستا چی سخوخ دی هغستا خوخ دا. سوک را نمرشو چا زبر خود دا. سوک رانا مڑشو چا زپ رے خودما چالک گل کتاب کے خودما چارا تو خاندل چا ما پور خندا اکڑلا چکل ٹک شو منو دگ ٹپ ما اکڑلا ہسوک د چا د غم نمری ہسوک د چا د غم نمری شیرین یار چا
ظالم یار پما زڑو سیزا مخل مارا چن دی زما دزڑا.